ویمو مؤسساتو کارونه زیاتو، نو د خلکو اقتصاد ډیر خو، نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو واسکټ کورته هر چی شته خلکو زړه کولای شو. اما اوس چې د حالات خلکو زیاتره خلک بے وظیفی شو، نو هغه پخوا چې تقریبا 16 لک کسان په اردو کې وو هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک بے وظیفی شو. نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دی، هغوی اوم ګټي یا د غم کې هم هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، خیاطي یا جامې یا واسکټ، دا خو داسې دی د شوق او ذوق شایان دي. نو ده ته ډېر وروسته هغه خلک اوس جامې کوي چې هغوی سره یا اتمن د هغوی د فامیلي او غړی دوه غړي چې دی په خارج کې اوسي، 100 روپۍ د خپل کورنیو ته رالیږي، نو هغه خلک چې دی اوس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کړي. اما دلته چې څوک استوګن دي د هغوی کاروبار دی، هغوی چې دی نشي کولی چې د خپل ضرورتونو او دغه دغه سره جامې او کورتۍ او واسکټ هم ځان ته وکړي. نو په دې اساس په ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډېره اغیزه یې کړې ده.
بله، که دغه ته وایي چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمیس پرتوک چې په عامه خبره ورته وایو ډیزاین یې پکې کاوه، اوس هغه ځوانان شته چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالي ځان ته وګنډي.
پخوا خلکو ډېر ساده او سمپل ډیزاینونه خوښول، اوس زیاتره ځینې ځوانان چې هغوی کوم لباس جوړوي نو هغوی دس جامو کې اداغه کې چې څومره ډېر زیات بخې وال شوي د دوی خوښیږي کنه، او اما کومره چې ده دس پیسې پیچل غوندې ډیزاین د دوی خوښیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دس ډیزاینونه. او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو درته ویم په 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم، تاسو نه هم مننه چې زموږ د خیاطانو احوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پوښتلی چې دوی ولې دریشي نه جوړوي او نه یې اغوندي. په کابل کې د دولت یو تن پخوانی کارکوونکی چې اوس هم رسمي دنده لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وایي پخوا به دریشي دفتر ته نه تلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزونو له وجې نه یوازې دا چې نوي دریشي نه جوړوي، بلکې په هغو مخ کې جوړو شوي باندې هم ګرد پروت دی.
ډیزاین په هغه درته وایم، آر او ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم، یو نو هفته کې بم 4-5 استفاده کوله، اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا 3 کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه ده کړې. که درته ووایم چې زما به معاش به مې چې راتلو نو زه تصمیم به مې د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته یو دریشي خامخا جوړوم، نو معاش به مې لا اغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله، او خو په شوق ذوق سره اوس بیخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتې استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنډل اوس تر بعضی وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړوم، نو اوس بیخي څوک نه چې پرمایش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه کا، بس هغه که څوک وره کالی جوړ کو جوړ کو کنه دریشي خو بیخي په دې ورځو کې ډېره زیاته کوم شو څوک نه جوړي، سلو کې 95% د منځ تلل هیڅ څوک استفاده ته نه کوي، مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تلل نو غونډو دریشي استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو د راتک سره د دریشي استفاده ډېره زیاته کمه شوې ده. یعنی بیخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي هغه کې ترې استفاده څوک کې کولی شي کنه، په دولتي دفترونو کې هېڅ استفاده ترې نه کېږي، او همدغسې ګنډلې او هم ډېر کم رنګه شوي، ځکه چې یو شي نه څوک استفاده ونه کړي بیا د څه په خاطر وګنډل شي، نو ګنډل هغه هم ډېر کم شوي دي څوک نه داسې ډېرې ګنډیم نه، ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالي چې دي همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم دا استفاده کوي، نو د دریشي له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق الله وایي چې دریشي د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه ده ورته برابر شوی چې دریشي واغوندي، ځکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشي اغوستل او درشي چې کله کوي نو ضرور به درشیانې په خیاط کاندي. دا رښتیا خبره ده چې له تیر دغه دوه نیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوي واکمنان راغلي نو له هغې وروسته رښتیا هم ما کومه درشي په خیاط نه ده ګنډولې او له هغې وروسته مې اغوستې هم نه ده، ځکه چې اوس په ټوله کې کالي ډېر اغوستل کېږي او کالیو ته ډېره پاملرنه کېږي. نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوی به د اغوسې، نو مجبور یو چې له هغې راوروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی درشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې درشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کار کړي. غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یغه شته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي و، په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو رقم ځوان به کوشش کولو سیو سټایل شو شخ په برابر کې هغه کپ خولي و کپ دریشي و کپ اره طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی داسې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سے کوم خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشي دا تافیق خوله یاده کړه د افغانستان حالات همداسې دي، هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه به رقم خوشحالیان سته لکه مخکې چې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم، یعنی واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم چې مخکې په منزل کېدل هغه سي اوس نه پرېږدي. ځوانانو بس په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کېږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کېږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي چې کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي اوسټایل نه اوسټایل وکي. نن سبا ځوانان اسټایل یا پوزیشن نه کوي، عجز ګرځي، بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کېږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي.
چا چې درویشي ګنډلې یا ټراوزر دغه شي نو دوی کار خراب شوی ځکه چې د دوی هغه کم شوقیان چې و چا چې دا اغوستل نو هغه خلک خپل هېواد پرېښې تللي دي نور ملکو ته مسافر شوي دي نو په دې خاطر دوی کار کم شوی دی اوس لکه سره کم چې موت ده سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کړي بدل کړي نو باید توجه کړي مخ په دې ساده کړی ته
تاسو له خپلو تجربو راته وایي کله چې یو کار کې ماته وخوړل سي لکه د دریشي په جوړولو کې څه رقم خپل کار ته مو بدلون ورکړ څه رقم بدلون ورکوي نورم چې یو داسې کار وکړي چې پیسې وګټي
کمبل کار جایه جن دے مثلا دے سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کار دی لکه کی فر کی مخکم درویشی جوړا ولا اوس باید هغه کاری جوړ کی دغه سے مخک د درویشی ته کا خرص ولا اوس باید ساده د کاندې ته کا خرص کی نو دغه سے باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخک کم کار نه کول هغه نه کی دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته رواني دي نو دغه نه سي یو کار بند شونو بس تر نور کار نه کوي ما تر بل کار تلاسه چې هغه اوله کې د مشکلات دي ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وي چې دغه نه کې سستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ او بیا زازو میں موسم سے راشی نو آیتا سو بخبر ہے سیچے کل ازم ہے شروع سی نو پتہ کہ کابل کیا غبار کنا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری مثلا پا سنیر ساتو کے دو ساتو یا دری ساتو وی نو بیا وی منگا خوکار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی منگ کار نکی دا نو بیا منگا آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود ورا دو انلائن کار تا اس نو انلائن کار دغا دری امکال دے سی منگا مخبرولان دیوڑوں او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شاین تاسو خرڅوي مونږ خود دلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو
دا شاین تاسو چیرته جوړوي
دا اوس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالت جوړو
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
ال د دوستان نه روخ او نوې جوړي مونږ ته راځي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
کارگران
لری دا پٹو جوڑے
کارگران تجربہ
بالے البته په پاکستان کې دا جوړې وینو تاسو بیا را انتقالوي
بالے پاکستان کې جوړې سواد سلام
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي
بالے موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دنیا نه لري پیدا خپل دوستان لرو اما کوی سره یو
څومره آیت تاسو لاس تر وړي لایې خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټې تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي چې په خاني کار کې ګټه نه و څومره خوشاله یې ترې څومره آیت لاسته درځي
بس دغه مکه کې چې هغه چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر خو مخ کې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورځ په ورځ کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
نو دوی ته تاسو مخکې درویشي جوړول او ساده کالي جوړ کړئ ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک داسې نه ده چې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې نه تا زندگی کې ډېر زیات کارونه دي ځکه چې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد اسانه دي هر یو کار نو باید مونږ مونږ کوم کار بند شي مونږ باید جگر خون نه شو زغم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي نو دا راځي راځي یو کار به بندېږي تا ته خدای د بل کار لاره جوړې نو تا په هغه بل کار باندې دي داسې به نه کوې تا دا یو کار بند شو نو ته به بس نور کار نه کوې او کلارې کور کې کښېنې ته ځوان یې ته محنت باید وکړي
درنو دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د ډېر څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی یا هم د ورشتان رنګ دی او یا هم کد دی او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغیر معلوم کړو یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر په هان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حکیم نسول باندې نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حکیم سو هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو دغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندۍ وو چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یا بلل، مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته نور پوهان راله د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان راله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول شوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی چې دوی سره وزای سي د جوړه سکوله او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي، مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپل اس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هستا لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه دوه دندې درلودلې د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې د هستې په داخل کې خپله اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او دا جلا جلا مټ چې دی هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بله برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په ځیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی. ډي ان ای ډیر سره پیچل شوی ده، وروسته دا کروموزوم را باندې ستکړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي، او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړه جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتي چې کچيري یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د شوزو د جنسي کروموزومونه دوه ایکس ایکس دي، د نارنه وغه ایکس وای دي. اوس کنو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه شزه یا انجلۍ کښنه په منځ باندې راځي، مګر کچيري وای ورسي هغه نارنه کښنه په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي، او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز لدو یونانی کلمو سره اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي، او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو پیژندي چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی، او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي، او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول څه دي؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي، او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بې فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کېږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د زیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نیسي، همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیې لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د زیایي ترکیب عملیه بې له کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري، زیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي، کلوروفیل هڅول کېږي، یعنی کلوروفیل مو چې کېږي فعاله کېږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافي ده. کلوروفیل چې د لمر کوچنۍ ذره ده، وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافي ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوې وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی، یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید د خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده، یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کېږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتیګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه هم په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات د زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتیګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل شول. راځو د زیایي ترکیب اهمیت ته. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بې حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجودات ورڅخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجودات لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ځایي ترکیب دی چې د ژوندي موجودات لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ځایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ځایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ځایي ترکیب مرسته کوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ځایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ځایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایدریت او اکسیجن منځته راځي، چې دا د ځایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ځایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي، یا دغه څه منځته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نه شي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نه شي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي، چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانین ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون ومند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده، هغه د میراث لومړی قانون ومند، یا لومړی قانون پیدا کړ، یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه، او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کېږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج یې د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او یا هم د هغه خپله مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړل او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې وړ نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلارو پیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل د مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه یې څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسئله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا زه د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لندې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مسترتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون څه شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولېږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا آف یونیټ فریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یا د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اینڈ ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
گلانو کی او گل دی لایز ما زړی د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیاری آرو راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بسات رات جوڑ نہ کے بسات ناخش کو لمی کاوی برباد میں جوان کی دزوانی شائستہ بزرگ تور کی وہ رو نہ په لاسونا در کې سنا کمر ور کې پچ بلا آخت کی مین تین نور یار پیدا کر